پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت و برنامه دیگر که اجمل اند میزبان شما خواهد بود. سلام اجمل، صبح بخیر.
ډیر زیات مننه تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. امید مرزبان مننه کوو. دوستانو، په روان یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو امکان برابروي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خواښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې وې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسنډېدې. سرتاج عزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وایي د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړې چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار ویلي دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو این ایف سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د رسنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د یو این ایف سی آر د اجرایي کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویو هیوادونو په ګډون ترسره شي. دا نادر فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د کډوالو د رسنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې. سید حسین عالمی بلخی د ایران د کورنیو چارو له وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید، په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عمل کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دواړو وزیرانو په ایران کې ډېر غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسناد د ورکولو په اړه خبرې وکړې او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به سر لنن نه د هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري یو ګډه طرحه برابره کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ تودو بحثونو تمه لري. علي لارجنۍ اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لارجنۍ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې د موافقې د سیړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپوړي مقام پرون خبریالانو ته ویل دا کمیټه به په راتلونکو څو اونیو کې د موافقې په اړه پریکړه وکړي او ښایي پارلمان په شاوخوا یوه میاشت کې رای ورکړي. لارجنۍ ویل چې د شخصا د موافقه ښه ګڼي، خو خبرداری ورکړ چې ښایي ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. له دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبرداری ورکړی او چې د نړۍ قدرتونه پر ایران بندیزونه لري کړي او که داسې ونه شي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي چې بندیزونه به د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لرې کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړي او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي و چې ټول اروپا په ویره کې ده ځکه مشران یې نشي کولی د کډوالو بحران هوار کړي. اوربان همداراز زیاته کړې وه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټولې اروپا. انګلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ول د هنګری د صدر اعظم دا خبره سم ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال راجستر شي، خو زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې له سې شنبې ورځې راهیسې په پلازمېنه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تېرو ورځو مظاهرو په دوام په ترڅ کې یې کډوال جرمني ته چې پکې وبخښي. د هنګری پولیسو د تېرو ورځو د مظاهرو په دوام چې په ترڅ کې کډوالو جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، د کلیتی په نوم د اورګاډي سټېشن بیا پرانیست، خو د هنګری د اورګاډو اداره وایي لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفرونه یې ځنډولي دي. دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاسلرو په تور نیول شوي وو پرون خوښ شول. جګ هنراهان او کمرمن فلیپ پندلبوري تیرونه د ترکیه په جنوب خارکی ونیول شول. دا دوه خبر اعلان په وسیمه کې چې اکثره کوردی ځوانان لامنیتی ځواکونو سره نښتي پکې کوي نیول شوي، بلکېږي د دې برتنوي خبر اعلان ژباړون کې محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولې او تر اوسه نه دی خوش شوی. د دې درې کسانو نیول د بشري حقونو مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا له سختو اعتراضونو سره مخ شوي وو. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو دات کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز وویل چې همدا مسله به په کابل کې له افغان چارواکو سره څېړي.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي.
په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره غږېدل یو.
رئیس د اجرایه وایل او چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګری رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلی و چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو.
دا خغلی کوهستاني بشپړ مرکم په همدې خبرونه کې خبرو. په غزنی کې مو د چارواکو لاغه سرګندونو هم خبرو چې وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم مه هېروئ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز له ازادې رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران یې وغواړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوا هیڅ رسم هر راز همکاري ته چمتو دی. روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوی و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړی. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت یې هم له ګواښ سره مخامخ کړی. پتیرو څورزو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړې او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
ومردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي ک افغانستان وګړي هیواد چمتو دي د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ خبرو ته امکان برابر کړي. د افغان چارواکو لدی تورن ورسته چې وی په کابل کې په ورستوي حملو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاسو افغان حکومت بیا هم کولای شي پر پاکستان باور وکړي. دا موضوع احمد تکل د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی کوهستاني د خپلو خبرو په پایل کې د دواړو اړخونو ترمنځ د باور د نشتوالي یادونه کوي.
کوم دوکه چې موږ کې پاکستان افغانستان سره کړی ده خصوصا دویم پړاو مذاکرات چې په دوه باندې روان وو وسته د ملا عمر مرګ رامنځته شو او وروسته په کابل کې داسې ناولې پېښې رامنځته شو. ممکن ده چې دغه پیشنهاد چې د پاکستان دي د ځینې رهبرانو لخوا ونه منل شي. نو زه اعتماد نلرم. څه فکر کوم په حکومت کې هم داسې مشکلات موجود دي. مخکې پخپه رئیس د اجرائیه ویلی و چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګري رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلی و چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو. زما په اند ممکن نه دی چې نور په پاکستان باندې اعتماد وشي تر هغه وخته پورې چې پاکستان صادقانه خپله صداقت را وښیي افغان دولت دپاره، چې دی مطمئن شي چې نور دوکه نه کوي افغان ملت سره.
د افغانستان حکومت به د پاکستان له مرستې په یوازې ځان کولای شي چې طالبان سولې ته کینوي؟
البته افغانستان حکومت دغه اراده ولري دا ډېر ممکن دی. کوم اختلافات چې اوس د طالبانو په منځ کې ډېره تده شوی ده، یو خوا ملا منان دی د ملا عمر ورور او بل خوا د اختر محمد دی او جکلم د دوی د ګروپونو په شوی ده. تر اوسه څو ځلې په زابل کې په شیندن کې نورو ولایتونو کې یو خاص شاهد رامنځته شوی ده. او ډېر کسان زه چې خبر یم حکومت سره رابطه یې ولري دی که موږ ته مرسته کوي موږ اماده یو حکومت سره یو ځای شو. تر کومه چې زه پوهېږم دا پروګرام را روان دی او دوی څه اطمینان لري چې دا دوی کولی شي بې له مرستې د پاکستان نه دغه مذاکره پر مخ بیایي. مهم خبر دا دی که پاکستان صادقانه مرسته وکړي دغه مشکلات ډېر لاند شي او ډېر وخت ونه نیسي. که پاکستان بیا نیت ونه لري او همکاری صادقانه همکاری ونه لري اختلافات وي، بیا هغه کیدای شي چې دغه پروګرام بیا سپوتاژ وکړي. نو طالبان را وچته کي او تمویل کي تجهیز کي د افغانستان حکومت پر ضد جګړه دپاره به وړیږي افغانستان ته. هغه مهم بده که یو ګروپ تسلیم شي، یو ګروپ حکومت سره یو ځای شي، بل ګروپ پاکستان رامنځته کولی شي. دغه خبره مهمه ده. او زموږ نظر دا ده چې کابل حکومت امنیت داده چې پاکستان صادقانه مرسته وکړي چې دغه مثلا یو اساسي توګه راځي.
بله کوستاني صاحب، د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته پاکستان لا هم پر طالبانو نفوذ لري؟
اکثرا بالکل د اختر محمد ګروپ سره هغه کسان چې پاکستان سره نږدې تلاو لري هغوی نفوذ لري. څه کسان چې د ملا عمر طرفداران دی او د دغه د وژنې نه خفه دي، څه کسان یې افغانستان ته تښتېدلي دي او څه کسان یې هم خپل بدونه بدل کړي دي یا د پاکستان نه وتلي دي راغلي دي افغانستان ته په خپله هغه ساحو چې نفوذ لري دغه افغانستان کې دي. تر اوسه باید کړی نه دي او هغه خپل اختلافات هم علني ویلي ده او جګړه هم راتوده کړي دي په زابهو کې یا په شیندنګ کې په نور ځایو کې. او په نورو طالبانو کې بالکل نفوذ لري هغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي او مخصوصا هغه مشران، هغوی باندې خو بالکل نفوذ لري. منتها اوس جوسه د پاکستان لازوهنه کم شوی ده و خپله د ارتش او استخبارات او ملکی حکومت هم هست که هم اختلافات موجود دیده طالبان پسر.
جاوید کوهستانی د سیاسي چارو افغان کارپوه چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یې څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ شو. بلا وختې سید شاه سقیم له سیمې نور تفصیل راکوي.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسېدلي او تر دېرشو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال چپیان شوی هم دی. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د دریمې لوا ویاند بریدمن نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي. د د خبره په وژلو شوی وسلوالو کې اووه تنه یې پاکستانی پنجابیان شامل وو.
څو کلي کې عظمت کپه عظمت تنه قنات سیدخیل او مشخیل لودیان بادغرخیل ده کلي دي و په دوی کې دښمن سره برخود کړی ده تقریبا نهه سوه دېرش کسه دښمن تر مرګ ژوبله اوښتي چې څه له پاسه دېرش کسه مړي دي او څه له پاسه تقریبا یې 15 نفر نور زخمیان دي.
په دغو نښتو کې چارواکي د ملي اردو د یو سرتیري وژل کېدل هم مني. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا هلمند پولیس وایي 2.5 ټنه چاودیدونکو مواد نیولې. پولیس وایي د دې چاودیدونکو توکو څخه په ماینونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي. نور حالې له سیمې الیاس تای راکې.
د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونیار تیمورشاه نظر وایي د 2.5 کیلوګرام چاودیدونکو توکي چې په موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی د چهارشنبه پر ورځ د ګرمسیر او خنشین ولسوالۍ ترمنځ درګونو په سیمه کې نیولې دي. نظر ول د دې چاودیدونکو مواد انتقال پاړه لوړاندې معلومات ترلودل. د ګرمسیر امنیه کمانډان زیاته کړه د چاودیدونکو توکو د دغه بار موټر سره دوه کسان نیولې دي چې تر تحقیقاتو لاندې دي.
دا زموږ د پټو استخباراتو په اساس چې څلور ورځې درمخ پر دې باندې ما راپور درلود چې په بارانچه کې ځای پر ځای شوی و. د بارانچه سره حرکت راوکی دیشو تراله دیشو کې شپه تیره کړله. د معلوماتو دغه څه چې د دیشو سره حرکت راکوي ماته راپور راکوي چې پلانکی رقم موټر دوه نفر پکې سپاره دي او دوه نه تجاري مواد. دا زموږ د وخت کشفي ورګانونو پر دې د څلور ورځې ما کار کړی وو. دا و چې موږ خپل وروتلو دغه شی مو دی لاس په لاس ټینګ کړل. دا جنایتکاران دغه دشته چې خپل سامان ویني او دا شانې ویني.
دول یا چاودیدونکو توکي د پاکستان څخه حوال د فراخ خشروت او بیا د غزه د هلمند اکثر ولسوالۍ ته انتقالول. د زیاته کړه د نیول شوو کسانو سره پاکستاني کارتونه هم نیول شوي دي او په دې اقرار کړی دی چې چاودیدونکو توکي وسلوالو ته انتقالول. تیمور شاه د ریټول د دې موادو څخه په ځان مرګ بردون او موټر بمونو کې استفاده کیږي او کچیر پرې وځي وکړول سي تر اټکل ډیر خرابې جوړوي.
دا په د دوی د خلیصه د دوی د مش په نه پیژنه د دوی د خلیصه وای چې هم په مین کې دا کاریږي هم په مټر بم کې کاریږي هم په صدروي کې کاریږي دا درې دغه ته دغه ورکی نتیجه ور ډیر کوي مواد ډیر دوی وای چې دا څه جوړ شوی دي در دغه زورور مواد مجلمن ته دروسه نه داخل کړي دا غوول نه وار دي دغه موادو چې موږ دا مجلمن تراوړل
گرمسیر د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره پر ګډ پوله پرته ولسوالۍ ده چې امنیت یې هم نسبت نور ولسوالۍ ته ښه دی. کتونکي وایي که چیرې د دې او نورو ولسوالیو سره د پاکستان پرانستې پوله په یو ډول د افغان ځواکونو لخوا وڅارل سي، له یوې خوا به د هغه توکو او کسانو د انتقال مخه ونیول سي چې په ورانکارو فعالیتونو کې ترې استفاده کېږي، له بلې خوا به د هلمند پر امنیت هم مثبت تاثیر وکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري د یوې نجلۍ او هلک په عام محضر کې په شلاق وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بللی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وویل چې تر څو د درې واړو محکمو پریکړه نوي کړي د ابتدایي محکمې حکم د تطبیق وړ نه دی. اسمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په غور ولایت کې د یوې نجلۍ او هلک محاکمه د اندېښنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د نامشو اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاقو ووهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بېلابېلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بښنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د بشری حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته شګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشری حقونو کمیسیون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان نیست.
دا وای په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد د اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همداراز وویل سره له دې چې څارنوال د محکمې پر پریکړې راضي نه و، قاضي د پریکړې په سبا خپله فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله. ویویل شاوخوا چوکۍ ایښی دي، سړی پرې ناست دي او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې هم داسې نه دي ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلک او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته له دې واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو اوس هم بیا کابل ته ځو. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو غونډه پرون رسمن پرانیستل شوه. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د ریکا په نوم باندې دغه غونډه پرانیسته او په پرانیستنه کې وویل چې په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. قسیم سولمل یې په اړه رپورټ راکوي.
د نږدې اویا هیوادونو او سازمانونو استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ریکا شپږیا له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې ناستې په پرانیست غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکا شپږ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو فرصت وباله. ښاغلي کرزی زیاته کړې چې که د سیمې هیوادونه ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسېږي. دوی له افغانستان چمتو دی څو په بیلابیلو برخو کې د سیمې له هیوادونو سره همکاري وکړي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري ته تیار دی، که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راز په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، انرژي، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنی چارو وزارت مرستیال دغه راز ویل چې مرکزی او جنوبی اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیس غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. د زیاته کړی چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او دغه راز د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره خپلو کې همکاري وکړي چې ګټه او زیان یې ټولو ته رسیږي. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژۍ، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې په اړه خبرې کېږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د کاسا زر او ټپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه یې د عملي کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کېږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا آیسا مشر قربان حقجو خبریالانو ته وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
سرمایه‌گذاری باعث میشه که تجارت هم پیش بکنه و ترانزیت هم پیش بکنه.
دی وی پنګاچونی د دې عمل کړي چې سوداګری او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګي رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګي او نیک نیت زمينه برابروي او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. شغلی حقجو ویل د ریکا سرژنۍ غونډه له دې اړخه هم مهمه ده چې پکې د ترانزیت، سوداګریز او د انرژي په برخو کې د پروژو پر عملي میکانیزمونو هم خبرې کېږي. د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهمه ورځ به نتیجې او لاسته راوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
په تیرو څو شیبو کې موږ ته ګڼډ پیغامونه د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه راغلي دي چې د ازادي رادیو سره یې کړي. په دې څرګندونو کې نوموړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ وړاندیز کړي. مرسمان لیکي پاکستان د ملکي طالبان لمنځه یوسي، په افغانستان کې خپل د سولې خبرې کیږي. احسان الله لغمان نه د قرغیو ولسوالۍ نه وایي چې دولت باید نور د پاکستان په خبرو تیر نه وزي، دا دوه مخه سیاست لري او باید دوی ته ځواب ووایي. یو بل اوریدونکي د عزت الله په نوم باندې له هلمند نه ویلي دي د پاکستان لخوا دا وړاندیز چې د سولې په هڅو کې همکاري کوي کوم سیاسي هدف لري. یو اوریدونکي د عبدالواسی هلمندوال په نوم د ګرمسیر د ولسوالۍ نه ویلي دي زله ولسمشر غنی غواړم چې د سرتاج عزیز په خبرو باور ونه کړي، ولې چې موږ په هیواد کې د غم او ژړا ټغر زکه خور کړی چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او نورزی د بکوانه ویلی دی د افغانستان سوله هیڅکله د پاکستان په خوخه نشي ټینګېدای. دوستانو اوس هم د کډوالو په اړه یو رپورت. په دې ورستیو کې په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلې. د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکي په یوه بیړۍ کې سپور ویل شوی. د هغه بیړۍ په ورستیو ورځو کې د ترکیې ساحل ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوې ده. اسمت سروانی په اړه رپورټ لري.
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې د دغه مړ شوي ماشوم د دردونکي عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاري لکه ویده چې وي، خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا ماشوم یو کلن دی، خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی. د چې سور کمیس او شین پتلونې په تن دي، د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړی دی. کورنۍ په دې هیله چې د سوریې له جنګ به یې وژغوري په بیړۍ کې سپور کړی و، خو له دې نه وه خبره چې د زړه دا ټوټه به یې په داسې دردونکي ډول سا ورکوي. په تصویرونو کې ښودل کېږي چې د ژغورنې یوه عمله یې د سمندر له غاړې اخلي او بل ځای وړي. د یو له هغو دولسو مسافرو څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول. راپورونه وایي چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه. د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هیریدونکي بللي دي. د پخپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سم یو ور بیا دا مهم خبر نو سرټکی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم د سولې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د تهران د اتومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ته ټول اروپا اندېښمنه ده او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. او دوه برتانوي خبریالان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو پرون خوشې شول. دوستانو د خبری مطالبه برخه پای تر سو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې تر اوسه پورې خبر شوی خبرونه او ریپورتونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وسم رازو ونیزو پروګرامونو ته یو کلی زرغغونه ډرامه وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسره د کابل په سټډیو کې زما همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري او تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غاگونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د نازنین ورینداري وویل چې د خسر د کارونو په اړه باید د نازنین د ماما سره خبرې وکړي. خدا چې د هغې نه مخکې به څه وشي د ډرامې په دې برخه کې به یې واورو.
ساره وروره، ته به وایه چې د څه لپاره د موږ راغوښتي یو؟
اومای را خورې، څه سوي او ته ولې ژاړې؟
نه سار ماما، مور مې خوشې خبرې ته ژاړي.
احمده خوریه، زه مې خپله خور ښه پېژنم، نه حقه داسې وخت کې نه تویوي. څه خبره ده اومای را خورې؟ قدیر کومه نوې خبره کړې؟
نه وروره، قدیر خو په مغې خبرې ولاړ دی او وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه بېخي لور نه درکوم.
هغه نازوانه خو ډېر بد کارونه وکړل. موږ یې اولنی ولور نسو پوره کولی، ده پسې نور ور زیات کړه.
وروره ته احمد پوهېږه، د پلار خو یې ونه منله.
احمده خوریه، په دې مسله کې یوازې قدیر نه، موږ هم ملامت یو. ستاسو ژوند مو د پیسو قرباني کړ.
اوس دا خبرې ګټه نه لري ماما، بس ورته ووایه چې سمه ده، په دې دوو شرطونو کې یو یې منو. زم د هغوی لور نه غواړم.
څنګه پوه نه شوم دا څه وایې؟
نثاره وروره، احمد له بیګانه د قدیر په شرطونو خبر شوی، وایي چې زه لور په دې شرطونو نه غواړم.
خیر، د دې شرطونو منل خو ګران کار دی. یوه لاره به ورته
هېڅ لاره نه لري. زه خو خبر نوم، بیګا مې پلار ویل چې هان ملک صاحب وروستلی و چې ورته ووایي له دې خبرې تیر شي، خو قدیر ورسره ونه منله.
نو زویه، قدیر به هر څه کوي، هر څه به وایي، ضرور دی چې موږ هم ورسره بد شو.
اوخره مور دې ښه وایي، دا خبرې په غوسه او غلمغل نه لیږي. په دې خبرې کې باید ډېر احتیاط او سوچ وکړو.
نه ماما، زه نه غوسه کوم او نه غلمغل، خو اوس یې لور نه غواړم او نه ورسره وعده کوم.
دا ډېره بده خبره ده زویا.
احمده دا څه وایې؟ د پلار او نیکه لونګۍ دې په ځمکه وهي.
یوازې زه پلار او نیکه لرم، هغه قدیر پلار او نیکه نه لري. بس نیکوم نیکوم، زه لور نه غواړم، خپل څنګه ته دی کینې
غلی شه زویا خدای ته وګوره داس خبرې مکوا
نه مورې زما هم دا یو خبره ده زه د قدیر لور سره واده نه کوم او ور سم رزر چکیږي ما ته بل ځای کې کوژده وکي
نهیما اسلام څه شو محکمې څه فیصله وکړه
دلاور لالا اسلام وراره مې آزاد شو له خیره
ښه اوس چېرته دی څه شو
لاړ
لاړ چېرته لاړ
نه پوهېږم چې چېرته لاړ ډېر مې ورته وویل چې یو ځل د پلار وګوره ویې نه منله را سره
یعنې اوس دلته په زندان کې نشته
نه لالا دلته راغی څه کار یو هغه یې ختم کړ خپله غوټه یې په شا کړه ولاړ
یعنې دومره کینې راته په زړه کې وه دلته به م چې په میاشت کې چېرته یو ځل یې ولیده نو زړه به یې غوښته چې بیخي مخ رانه واړوي
لالا که رښتیا ووایو اسلام نه دی ملامت ژوند یې تباه شو کور او کلی مور نه پاتې شو
نه یمه وروره د زندانه کېدو خو یې راته هېڅ هم وایه دا خلک په وژلو یې زما لاس او پخې راته وتړ که نه ما به د معلم ګل آغا اوړه ور په مالګه کړی وو
لالا که معلم ګل آغا دې د نسیم په جنازه کې لیدلی وای سخت به دې زړه ورته خفه شوی و
ګوره نه یمه وروره دومره لویه دښمني مې ورسره په نیت کې نه وه رښتیا وایي زوی زموږ په کلي کې خښ کړی
هو زمونږ د کلا نه لږ اخوا د غونډۍ په سر یې خښو بیا مشرانو هلته پرېنښود په هدیره کې د تاج محمد تر څنګ یې خښ کړ
خیر هغه چې هر څه وو خو تېر شو ډېره یوه بده پېښه وه نه یمه وروره زه هم دلته په زندان کې یم هېڅ هم نشم کولی
ولې لالا څه غواړې چې وکړې زه خو یم
نه یمه وروره هر ډول چې وي اسلام کور ته بوځه ګوره دی به بیا چېرته تللی
په دواړو سترګو لالا خو نه پوهېږم چې څنګه یې راضي کړم اسلام شفیقي ورندار ته ویلي وو
څه ویلي وو زر شه ویوه
ویلي وو چې له زندان نه خلاص شي د ګلالۍ له خاطر به بیرته کور او کلي ته لاړ نه شي
ښه خیر مورې پوهېږي چې نن اسلام د محکمې د پرېکړې نه وروسته کور ته نه ورځي
نه هغوی کور کې تیاری نیولی چې نن اسلم له زندان نه خلاصېږي او کور ته ورځي
وایي چې غوټۍ پسې وهي په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته
هو استاذه تا ته مې چې کتل چې په یو لاس دومره کار کوي ځان مې راته بد ښکاره کېده دا دې ما هم شروع وکړه وایي چېرته چې اوسې په خوی به داغ اوسې
آفرین جار له باهمته انسانه احمده دا تخته خو در ونیسه چې وایې راو
سید
ورو
احتیاط
کوه
وبخه استاده ګوتې خو دې ژوبلې نه شوې
نه نه احمده دا دوه ورځې مې درته پام دی فکر دې خراب غوندې دی خیریت خو دی
هو استاده خیرت دی
راځئ ډوډۍ تیاره ده
احمده د ولی جان غږ لکه بلبل غوندې را باندې ولګېده درځه چې وګایم
درځه چې زه استاده
استاده ډوډۍ خورو له خیره
هله یاله راشئ واه 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 زه د بدمشه داسې قطغ مې درته پوخ کړی چې پنځه ګوتې به ورسره وخورئ شنه بادرنګ او سړی اوبه مې هم درته را وړي
څه شول نور ملګري
هغوی لاس مینځلو ته تللي زه د بدمشه یو ملنګ ډوډۍ لپاره کور ته لاړم بسم الله کې ډوډۍ سړېږي
دا مالګه خوراکه
درواخله زه د بدمشه
خیر اوسه
بس ده احمده تا څومره مالګه اچوي دا د ښه کار نه دی مالګه ډېره مه خوره
ډېره مالګه تاوان درته کوي
نه دومره مالګه زه م نه خورم پام مې نه و
ښه خیر دی دا کاسه لرې کړه راځه ما سره یې وخوره
یوه خبره د نجارۍ کارم نیمایي ته نږدې شو معلومات روسه ګل محمد پوره ورځ په کار کې ونه لیده
چې دا ولې کار ته نه راځي؟
زړه دې بدمشه استاده، ګل محمد لکه چې کوم بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړی. سهار ځي او ماښام بیا را پیدا کېږي.
ښه و دلته مو لاس په سپک و او ښه ذهن هم لري، کار زر زر زده کوي. تشویق کوي چې کار ته راشي.
شکر الحمدلله، خدای دا د خیر وسي. څه کوې احمده؟ ډوډۍ دې بس کړه؟
هو بس مې ده والی جان. ماما بیا به کور ته یو ځای لاړ شو، لږ مې کار هم دی در سره.
د نن لپاره دومره کار نشته، که غواړی همداوس لاړ شئ.
ولی جانه احمده سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم سلام.
ګل محمده چیرته منډې وهې؟ دا نجارۍ ته څنګه نه راځي؟
بیړه هم لرم خو را وګرځېدم. څه خبره وه ولی جانه؟
ګل محمده استاد یې څو ځلې پوښتنه وکړه، ته ولې دومره غیر حاضري کوې؟
ولی جانه غیر حاضري څه کوې؟ دعا راته کوه چې کار مې وشي.
چیرته دې کار وشي؟ داسې خوشحاله یې که دې ډول درلودلی په ډول وهلو به راغلی وې.
ډول وهلی وګڼه، خو بس آواز به یې لږ په ځنډ واوري.
ښه، ورته په تمه به شو.
او که بل ځل استاد پوښتنه وکړه ورته ووایه چې ګل محمد نور نجاري ته نه راځي. په اجازه دې زه لاړم چې سخت کار لرم. خدای په امان.
په مخه دې ښه. تر پرونه یې له بېکارۍ نه سر ټکوو او نن نه پوهېږم. احمده زه څه وخت نه درته ګورم چې یوه یوه تیږه اوبو ته غورځوې او څه نه وایې.
والی جان ماما که ته زما پر ځای وای څه به دې ویلي وای؟
احمده خوریه ستا ځای خو پرېږده، همدا اوس چې د ماما په ځای یم لاره رانه ورکه ده.
فکر نه کوې چې ما باندې ظلم وشو؟ د قدیر غوندې خلک له خدایه ډار نه لري.
احمده خوریه د حق او اسلام لاره به ډېرو ته معلومه وي، خو چې په حقه لاره روان نه شي هېڅ ګټه نه لري. ستا خو سر ته خو نصیحت ښه یاد دی.
هو د بې عمل عالم په شان والی جان ماما، ما پرون ټولو ته وویل قدیر چې له خپلو شرطونو نه تیریږي زه یې له لور نه تیریږم.
او خبر شوم، خدا ما ته هیڅ ښه نه ښکاري. یو که بې همته شي دا بل ولې داسې شي؟
زه نه یم بې همته شوی، ټول ژوند مې تباه شو.
نه داسې مه وایه احمده،
رښتیا خبره کوم. د همدې ولور پوره کولو لپاره کومو کومو ځایونو کې له څه ډول خلکو سره کار ته ودرېدم چې اوس یې په ویلو هم شرمېږم.
احمده خبرې به کوو خو ډېر بوج مه در باندې راوړه.
د قاچاقبارو سره په کار کې یو لاس مې پرې شو، دومره پیسې مې پیدا کړې وې چې بېرته مې د لاس په درملنه کې لاړې. او اوس راشه د دوی خبرو ته کښېنه.
احمده خوریه ستا هره خبره په ځای ده، ملامت نه یې. خو دا خبره مه کوه چې لورې ورخوشي کوي.
ولی جان ماما ته خپله فکر وکړه، دا څنګه خبرې کوي؟ یا به ولور دوه چنده راکوی او یا هېڅ واده نه درکوم. د دې لپاره چې اوس زما یو لاس پرې شوی.
احمده وایم
ولی جان ماما زما اخره خبره همدا ده، ما ته بل ځای کې کوژده وکوي هغه هم ډېر زر.
دا څه وایې احمده؟ د قدیر لور سره ستا کوژده شوې؟
د قدیر لور پرېږده چې ورته ناسته وي، ته ولور په تمه دې وساتي.
دا ښه خبره نه ده احمده.
که ښه خبره ده که بده، ته دومره ښه راسره وکړه. مور او پلار ته مې ووایه چې ما ته بل ځای کې کوژده وکړي، جنۍ به هم زه ور وښایم په همدې کلي کې ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او زه یوسف صدران د یو کلي زرغږونو ډرامې اړوند په یو بل ژوندي بحث کې له تاسو سره یم. په تېرو خپرونو کې زموږ میلمنو ناوړه رواجونه، غیر سالمې سیالۍ او ګڼ نور عوامل هغه څه بللي چې په وینا یې د سالمې کورنۍ بنسټ له منځه ځي. په همدې ډول په ډرامه کې تاسو واورېدل چې احمد وایي که خسرې ولور لوړوي دی حاضر نه دی چې د لور سره یې واده وکړي. نو نن په همدې موضوع چې آیا د شرطونو د پاسه نور شرطونه څوک ایښودلی شي، آیا دلته یو د بل حقوق څومره پیمالیږي، د قدرمن مولوي او ټولنیزو چارو کارپو روح الله هوتک سره خبرې کوو. ښاغلی هوتک صاحب ستړي مشي، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
ډېره مننه زدران صاحب.
درنو اردوونکو تاسې چې ډراما او زموږ بحث اورئ څه فکر کوئ چې که احمد د نوو شرطونو له مخې له کوژدې تیریږي دلته څوک زیان ویني؟ خپل نظرونه او که پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو یې راسره شریکې کړئ. 0999235540 بله شمیره مو ده 0982255 په همدې ډول کولی شئ 0986901000 شمیرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوی صاحب محترم، د دې لپاره چې زموږ ځوانه ټولنه له داسې ورته ستونزو سره مخ نه شي، تاسې ډراما هم واورېده، که د کورنۍ جوړښت نه یې پیل کړو، مور او پلار باید څنګه خپل مسؤلیت ادا کړي؟
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زردان صاحب، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د تاسې له لارې نه د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. محترمه، دا خو بهتر او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ټولنه یوه عنعنوي ټولنه ده، دا جوړښتونه د دوی په همداسې شکل باندې سره جوړ شوي دي، داسې تر کومه حده پورې تطابق لري په اوسني عصر کې له دې ملاماتوونکي دودونو سره همغږې نه ده. دا د خلکو او خاصتا د افغانانو د اوسني اقتصاد او په تېره بیا په عامه توګه باندې که داسې وویل شي ډېر ملاماتوونکي دي. داسې کېدلی شي ډېر ځوانان دې مونږ فقر او بېچارهګۍ کې ژوند کوي، هغه له داسې دودونو سره مخ کېږي. د شریعت له نگاه نه هم یو دروند بار پورته کول دي انسان په خاطر، دا هم یو له هغو ممانعو څخه دي چې انسان باید په دې مکلف واوسیږي. او بل ته هم داسې توصیه کوي چې د هغوی په خاطر نیک اقدامات وکړي، په ښه توګه باندې له خلکو سره رویه وکړي، هغه که په مالی برخه کې وي، که په دوستۍ کې وي، که په ورورګلوۍ کې وي، که په کلیوالي برخه کې وي او داسې نورې برخې. د دود او دستور عمده رواجونه چې په افغانستان کې کوم شتون لري په صراحت باندې ویلی شو چې ملاماتوونکي دي. د ځوانانو لپاره، د یوه ټولنې د یوه قشر لپاره چې هغه یو ډېر عمده قشر ده او زما په اند باندې دا یو دروند بار ده چې د ټولنې چې ځوانان یې په اوږو باندې وړي، که دوی متاثر شي او له دې دروند بار لاندې د دوی ستونزې ورځ په ورځ ډېرې
ستونزې دي. تاسو مختلفو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي، ټولنیزو، ژوند جوړول، دلته چا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی؟
په عمومي توګه باندې یو د والدینو د نه مسؤلیت ادا کول دي چې واید والدین په دواړو برخو کې په د اسلام د مبین دین په چوکاټ کې کف ورته ویل کېږي. یو څوک باید خپل سیال انتخاب کړي او دا سیال په دې اندازه باندې وي چې هغه له ده سره یې په ټولو مواردو کې همغږي وي، د اقتصاد له وجې نه، د هغوی د رواجونو له وجې نه. یعنی ما مخکې اشاره ورته وکړل چې افغانستان یو عنعنوي ټولنه ده او طبقاتو باندې ویشل شوې ده، په قومونو کې بیل رواجونه دي، په سیمو کې بیل رواجونه دي، حتی په کچه د سطحو باندې مختلف رواجونه وجود لري. نو په همدغه لحاظ باندې زه د ما نظر دلته په دغه ځای کې دا ده چې ملامت به دلته څوک وي او دا پړه د چا په غاړه باندې ده. زه وایم مخکې له دې نه چې انتخاب وشي، یو څه درک باید وشي چې زه څوک انتخابوم او هغه ټولنه کې چې هغه له ما کف ده، سیال ده، یعنی کف په معنا د عربي کې سیال په معنا باندې راځي، سیال باید انتخاب شي. او هغه سیال چې انتخابیږي هغه ممکن یوه لاره په شریعت کې ورته ښودلې وي. او په ټولنیزو برخو کې هم یو سړی هغه چا سره کېني چې بڼې برابر وي.
او د پکتیا نه یو اوریدونکی هم اخلو. مولوی صاحب، تاسو سره غږیږو. دولت ځای له پکتیا نه زموږ سره په اړیکه کې دی، مهرباني، تاسو زموږ سره وصل یې، زموږ خبرې اورئ، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونې ته بخیر راغلی، ستړی مشي.
تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
اوباد سلام. مولوی صاحب، نو دا پوښتنه ده چې تاسو په دې پابونه د خپل تبلیغات ولې نه کوئ چې د ملکي دغه خلک ته په افغانستان کې بیچاره خلک، غریبان خلک چې دا موږ یې وینو تاسو لیدلي دي، دومره توان طاقت نه لري چې دومره ولور پرې کړي، دومره هغه پرې کړي. بس په دې باندې تاسو مکلف یا دولت مکلف ده چې په دې برخه کې خپل ګامونه اوچت کړي.
خیر اوسې، ستاسو نظر او مهرباني. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني، تاسو هم اړیکه زموږ سره وصل ده، کوم ځای نه اړیکه نیولي او نوم ووایه. بلې،
نوم محمد اسلام سینی، د کندهار ولایت رنجوی ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې.
او اسلم جان، مهرباني، ډېر په خیر راغلې، مهرباني.
بله د اوریدونکو اړیکه وشلې ده او بل اوریدونکو هم اخلو اوریدونکو زیات منتظر دي مهرباني تاسو هم زموږ سره وصل یې او خبرونه ته بخیر راغلی بله بله خبرې وکړئ تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده دا اوریدونکو هم خبرې نه کوي او تک صاحب دولتزي له پکتیا نه اړیکه نیولې وه که څه هم په دې موضوع باندې موږ مخکې هم خبرې کړې خو بیا هم لږ لنډه اشاره
د ما هم نیکې هیلې دولتزي ارماني ورور ته د دوه برخې پوښتنې درلودلې یو دا چې دولت په دې اړه باندې څه کړي او ولې څه نه کوي او علما ولې په دې برخه باندې معلومات نه ورکوي او واز نه کوي په دې اړه باندې زه دا یو بخش ته اشاره کوم چې علما د هر چا د خوښیو په مراسمو کې خاصتاً د ودونو په مراسمو کې شتون لري او داسې تر کومه اده پورې دي ما په یاد دي او زه یې وینم او څومره ځینې موږ مسؤلیت ته د علماو په چوکاټ کې په دې باندې هم هر څه کړي دي هر وخت هم په هر ممبر باندې دا خبره کړې ده او دا د دوی مکلفیت ده چې څومره اوري د دین پوهه یعنی بېلته په دغه برخه کې زه دې ته راګرځم ارماني صاحب دین یو وسیع دین ده هر لارې ته او هر چا لپاره ښه جواب لري او علما هم خپل مسؤلیت ادا کړی ده په هر ممبر باندې که تاسې غوښتي وي په خبري یعنی دا د نشراتو له لارې نن د علماو یو څه شتون پکې کم وي خو بعضې دوستان نن چې زه دلته راغلی یم هم په همدې باندې خوښ یم چې په یو ډېره مهمه موضوع باندې بحث سره لرو د دې لپاره مې جواب یوازې دغه ده چې تاسې وګورئ هر هغه څه چې په دین کې ستونزمن دی هغه حرام دی هر هغه څه چې د انسان لپاره ستونزې راولاړوي هغه حرامې دي او دا چې په دودونو کې شی دی هغه مونږ په تقریبا په افراد کې بولو او یو بدعت یې بولو نوی شی یې بولو پات سوله د مهر خبره که اصلي دین ته توجه وسي دین حق مهر چې ته انصافه ده هغه د هغې چا حق ده چې هغه ورکول کېږي او هغه هغه مېرمن ده چې هغه په نکاح کېږي
اوریدونکی هم اخلو له پکتیا ولایت نه زموږ سره یو بله اړیکه هم وصل شوې ده مهرباني نوم خپله ووایې او څه پوښتنه لرئ څه نظر مهرباني بلې بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني اوریدونکي خبرې نه کوي بل اوریدونکي اخلو مهرباني تاسو چې اړیکه زموږ سره نیسئ د بل اوریدونکي وخت هم ضایع کیږي تاسو لطفا لږ زر خبرې وکړئ او خپرونې ته همیش په خیر راغلئ مهرباني
السلام علیکم استاد میرما او تاسو ته باندې چې السلام
علیکم وعلیکم السلام علیکم زه اړیکه نیولې د
هلمند ولسوالۍ څخه عبدالهادي
او مهرباني جان په خیر راغلئ ښه مهرباني بله مهرباني خبرونه ته بچو ویل غوړې په دې غږی ګو چې کچېره نامزدي وشي هغه لپاره بیا شرطونه یې خودل کیږي دا څومره ملامتون کی دي او آیا دا شرطونه تاسو ته د قبولولو وړ دي نه دي خ دي بد دي مهرباني
دا شرطونه خو چې دې زموږ په ټولنې کې ډېر نه وړي واجبونه دي دا شرطونه ډېر لاړې او اوله پلاچې یو سړی خپل بچی خپل لور یو چات ورکی سوال خپل باید هغه څه وګوري هغه څه وګوري که چیرې هغه ښه شخص وي هغه پر اسلام برابر وي او د ټولنې کې خوښ شخص وي
جنجالي نه وي
نو بیا شرطونه باید ورته کول شي پیسو ته اعتبار ور نه کول شي باید د پیسو څخه ډېر شي او نه هغه سړی کې نه بیا زه سړی کې چې تبا هغه بیچاره شی نه لري د اولادم د ساتلی هغه ستونزې مخته راغلي نو که چېرې هغه شخص د اعتبار وړ نه وي او هغه شخص خوندور سړی نه وي په اول کې تاسره ده دی دا فکر وکړي هغه ته وړ نه کېږي ورپې څو به مقابل شي ورپې بیا هغه ته ستونزې او مشکلات جوړېږي بیا په هینده کې د خپل اولاد مشکلات هم د نظرم خلاف کار دی او دا رواجونه ډېر ناوړه رواجونه دا باید
ستاسو نظر او ډرامه کې هم یو شخص همداسې و عبدالقدیر نومي شخص چې همداسې جنجالونه جوړوي مهرباني یو بل اوریدونکی هم اخلو خیر اوسئ ستاسو نظر و له هلمند هم شریک کړو تاسو نوم خپل واخلئ او زموږ سره مو خپرونه کې مهرباني بلې زموږ سره اړیکه وصل دی وعلیکم السلام نوم مو
منځله
ته څنګه ورسره مهرباني خبرونه تراشه او خپل نظر دی وایه
نه دا خو مې دا دی د مولوي صاحب خو مې اوله پوښتنه دا ده چې د اسلام صلیحات په ولور د ولور مخر څوتی او بل دا ډېره ناوړه عمل دی چې یو څوک د چا څخه زود پیسې بلکې داسې چې دا زموږ په ټولنه کښې دا رواج دا ډېر د غریبانو د خوا پلان داسې
مہربانی
د مہر موضوع لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړله مہر د هغه چا حق دی چې منکوحه ګرځي او هغه منکوحې لپاره باید په لاس باندې ورکړل شي بدبختانه په افغاني ټولنه کې داسې دودونه موجود دي چې هغه پلار اخلي ځینې اقرباو باندې مصرفیږي او ځینې ستونزې ورته راولاړیږي په آینده کې د هغه چا لپاره چې د کور والا ده خاص د هغوی لپاره ډېره ستونزمنه وي ګذاب مصرفونه د ډېرو خلکو رابلنه ډېرو خلکو سره ناستې ولاړې او بلاخره داسې دوستانو اقربا چې په سلګونو حتی په ډېرو نادودو شکلو باندې پالل کېږي دا ملا ماتوونکي دي په دین کې کوم خاص د دې په مورد باندې څه نشته غیر له مهر نه مهر د منکوحي حق ته باید ورته ورکړل شي او هغه د دوه کسانو معامله ده چې هغه هغه څوک چې د نکاح کې داخلي مهر اندازه معلومه نه ده چې مهر په کوم اندازه باندې وي توافق دی جانبانو ده او دوی انسانن فطرتن دته باید موږ متوجي وسیګو یو دوه قسم معامله سره کوي او هغه بیا یو بل د زون شریک بولی سره د ټول عمر لپاره لزا یو جای ور سره وسیګي نو تبا په دې کې سلا رحمی موجوده ده په داسې اندازه باندې باید ونه وسیګي چې هغه یو بل ته ملاماتو وین کی وي آینده کې زون لري زندگی لري بچان بل لري او نشي په مخ باندې بزی سره هغه اخرینه اندازه په شریعت کې دې لپاره معلومه نه ده چې په څومره اندازه باندې اصل نه توافق خبره ده چې من کوه او زوج په کومه اندازه باندې یو بل سره توافق کوي خو زه مطمئن یم چې دا موضوع تر دوی دواړو پرې خو دلسی او لدی انا نوې ټولنه نه ووزي
انصاف به مراد
او انصاف به دوی دواړه په خپل منځ کې سره مرات هم کی او ملامتون کې بم نه وي او دغه ځینې نور ټکي چې بده ودونه کې موجود دي یا مخکې د دې کوزدنې نه تر هغه وخته پورې چې بیا د واده مراسم جوړېږي دا مصارف لپاره به هم کېدی شي دواړه توافق ونه لري
همدې ډرامې موضوع باندې که پاتې شو تاسو ډرامه واورېدله چې هلته احمد وروستی پیغام څه شی و دلته د چا حق پیمالېږي اصلا هلته جنۍ پاتې کېږي دلته د لوړ ولور له امله احمد وایي چې زه بیا نه حاضرېږم ځکه دی دلته معیوب شوی یم دی دا حقوق نه مراتېږي څوک ډېر زیان ویني
دلته دواړه ځوانانو سخت زیان ولیدل هم هغه پیغله چې په کور پاتې سوله او هم هغه ځوان چې مایوب سو هغه خو هم محتاج پاتې و مخکې له دې نه چې دی واده وکړي مایوب سه او په یو لاس باندې مایوب سه هغه لاس هم د ده هغه څه و چې دی کولی شوی د وروستي امراد
معیشت
د همدې په خاطر باندې و چې ولور پوره کړي جبیره او ټول بار د ځوانانو چې دوی آینده ځوان لپاره یو قدم پورته کړی و دا قدم پورته کړی و د دې په خاطر باندې دوی بار دوی پورته کړ
او مهرباني
دوی ته اجازه
او اوردون کوم اخلو مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې دا ورسته اړیکه وی شاید د خبرونه وخت بیا پای ته رسیدي لکزر بلې بلې خبرې وکي تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده نن اوردون کی خبرې نه کوي نه پوهیږم ولې لطفا چې کله اړیکه نیسې مستقیما خبرو ته راځي ځکه زمونږ د خبرونې وخت ډیر کم وي او که غواړي بیا موږ ته پیغامونه پرېږدي هغه شمیرم بیا درته وایم خو تاسو اړیکه زمونږ سره بیا وصل دی او بل اوردون کې تاسو وایي لکه په لنډو الفاظو مهرباني بلې
سلام علیکم عبد الغفار د لوګر ولایت
و علیکم سلام لږ خبره کوه ورور چې خبرونه وخت خبر
موده اور خسته موده دا زمونږ اړمان به شرګان په جماعتونو کې په مجلسونو کې هر ځای کې راوي چې مطلب اول ور خدای آرام دي تر چې دا د دولت د خوانه چې مطلب دا جدي ونی چې کوم څه ول ور راځي هغه سره په محکمه شي چې وڅ مطلب اسلام دې ول ور لیکنو کورونا روپے ترا ہٹا اس کو میں نہیں چاہتی ہوں سارے بیچارہ بھائی ضرور قوت نے طور بندر سے کو 3 لاکھ روپے اور کے اب کون جاندا پے تر مجبور یہ اگلا ہوں کہ یا ٹاکو کہ یہ چکم نے نور نور کاروں تلاٹ سی خارج تلاٹ نور لاتا اب سے تم واٹس ایپ پہ
مهربانی باید دولت هم ټینګار وکړي او هر څوک خپل رول ادا کړي. خیر اوسې مولوی صاحب، وروستۍ پوښتنې په ډول د دې منفي کړنلارو د ختمولو لپاره څه باید وشي بالاخره؟
زه په عمومي توګه باندې داسې وایم چې د خلکو عام فهم د دین نه او په خاصه توګه په اجتماعي برخو کې له دینه چې باید انسان په یوه ټولنه کې سره خوځون ترسره کړي، په کومو شرایطو باندې مهیا وي، عام فهم او خلکو ته باید په عمومه توګه باندې آگاهي عامه ورکړل شي او لدی خطراتونه خبر کی زین دوستان لزین نو د موضوعانو خبر نه لری.
ډیره زیاته مهرباني. زمونږ د خبرونه دلته پای ته رسیدي. کستاس پیغامونه پاتې ودرنور دونکو کولای شي.